آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
در نو محترم اوریدون کو السلام علیکم. دا د امریکا غ واشنگتن دی دلته د مخستان اتنیمی بجی د پښتو د همانیم ساته سهارانه خبرونه اوري. طالبان واچ اور بند او د حکومت سره خبره د امریکا سره د دوه خبرو کې ندی شامل. د نیویارک ټایمز رسپانې ریپورت ورکړی کله طالبان سره روغ وشي امریکا به په دریو او پنځو کلونو کې له افغانستان خپل عسکر وباسي او د سوریې په ختیځ کې د اسلامي دولت دروستي مرکز نیولو لپاره سخته جګړه روانه ده. پورا خبرونه وایان سید سلیمان شاه. طالبان ویلي دي چې اوربند او د حکومت سره مخامخ خبرې له امریکایي هیئت سره په دوحه کې په روانو مذاکراتو کې نه دي شامل. په اسلام آباد کې د امریکا خبریال د طالبانو د سیاسي دفتر د وړ پوړ غړي سهیل شاهین له قوله د جمعې پر ورځ رپورټ ورکړ، دوی هیله مند دي چې له امریکا سره به روان مذاکرات له افغانستان د ټولو خارجي ځواکونو د وتو سبب شي او افغانانو ته به موقع په لاس ورشي چې په خپلو منځونو کې کښېني او په سوله ییزه توګه د څو کلونو اوږد جنګ د ختمولو او د کورنۍ دښمنیو د پای ته رسولو په باب سره وغږېږي. توقع ده چې طالبان او امریکایي ډیپلوماتان به نن د شنبې په ورځ په دوحه کې خپلې خبرې بیا پیل کړي. په عین وخت کې د افغانستان د جمهور اشرف غنی پخوانی امنیتي مشاور او د جمهوري ریاست کاندید حنیف اتمر د جمعې په ورځ ښاغلی غنی په دې تورن کړ چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د روغې جوړې د موافقې مخه نیسي او نه غواړي چې یو هیئت له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره جوړ شي. په عین وخت کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې پینټاګن وایي له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې به ټول امریکایي عسکر له افغانستان نه د دریو یا پنځو کلونو په موده کې راووځي. ورځپاڼه وایي چې پینټاګن دا پلان له جمهور رئیس ټرمپ سره شریک کړی او له اروپایي متحدینو سره پرې سلا مشورې پیل کړي دي. امریکا وایي غواړي چې د عسکر الوتو نه مخکې په کابل کې د طالبانو په شمولیت یو نوی حکومت جوړ شي او د امریکا دفاع وزارت وایي د عسکرو د راوستلو پلان داسې ترتیبوي چې جمهور رئیس ټرمپ یې قبول کړي، ځکه کېدای شي چې ټرمپ یو دم د ټولو عسکرو د راوستلو اعلان وکړي. ورځپاڼه وایي چې طالبان د سولې موافقې وروسته د امریکایي عسکرو موجودیت شاید ونه مني او امریکایي ماموران ډاډه نه دي چې د عسکرو لوتو وروسته به حکومتي ځواکونه چې امریکا روزلي وو د طالبانو سره جنګ توان ولري او که نه، ځکه چې مخکینۍ تجربې په جنوبي ویتنام او عراق کې ناکامې شوې وې. څلور اتیا کسانو له جملې نه چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې د انتخاباتو د کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون لپاره ځانونه کاندید کړي وو، څوارلس یې بریالي شوي دي. د جمهور رئیس اشرف غنی فرمان په اساس څه موده مخکې د مخکینی کمیسیون غړي له خپلو دندو نه برطرف شوي وو او تحقیقات پیل شوي دي. دغه اشخاص ممنون الخروج اعلان شوي دي او نشي کولی چې له هېواد نه بهر سفر وکړي. د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال جاوید باجوا د جمعې په ورځ د هند سره د خپل هیواد د نظامي تشنج په باب د امریکا، برېټانیا او استرالیا د پوځ د لوی رئیسانو سره په تلیفون خبرې کړې دي. د سعودي عربستان شاهي دولت د القاعدې د پخواني مشر اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن تابعیت ثبت کړی دی. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت دغه اعلان د جمعې په ورځ وکړ. د پنجشنبې په ورځ د کپن حمد امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم د حمزه بن لادن په سر یو میلیون انعام اعلان کړی و. امریکایي مقامات وایي چې د اطلاعاتو مخې نوموړي په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان، پاکستان او سوریه کې ژوند کړی. د امریکایي مقاماتو په وینا دېرش کلن حمزه بن لادن غواړي چې د امریکا نه د خپل پلار د وژلو د غچ اخیستلو په خاطر په امریکایي ځواکونو باندې حملې وکړي. پاکستانی مقاماتو یو هندی پیلوټ چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د کنټرول لاندې کشمیر کې د جټ الوتکې د لاغورځولو وروسته نیولی او د جمعې په ورځ بیرته هند ته ور وسپاره. د سوریې په ختیځ کې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف د وروستي مرکز د نیولو په خاطر یې سخته جګړه روانه ده. 15,000 کوردي ملیشا چې امریکایي ځواکونه هوایي لوجستیکي ملاتړ کوي په دغه جنګ کې برخه اخلي. له دغه ځای نه د تیرو څو ورځو په دوران کې په زرهاو ملکیان او زخمیان راوتي دي. د جنوبي سودان چارواکو تیره میاشت اووه کسان په دار وځړول چې درې کسان یې د یوې کورنۍ غړي وو. د افغان نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې د جنوبي سودان حکومت د بشري حقوقو احترام نه ساتي او دغه کسان چې وژلي وو د کورنۍ ته څو شېبې وروسته د هغو د ادامېدو نه مخکې اطلاع ورکړه. دا د دې ساعت خبرونه.
خبرونه مد امریکا جغ آشنا رادیو ته واردل. د ټاکنیزو کمیسیونونو کمیشنران ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو د رای اچونې پر بنسټ وټاکل سول. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال زبیح الله سادات وایي دوی د رای ورکونې د یوې شفافې پروسې له لارې ټاکل سوي دي.
سادات صاحب مننه کوم. کور مودان کمیشنران ټاکل شوي دي د ټاکنیزو کمیسیونونو څو تنه دي او دوی به څه وخت خپل کار پیلوي؟
ډیره زیاته مننه کوم. زه هم تاسو ډیرو قدرمنو اورېدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو پیږئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم دا اوس هغه تخنیکي چارې پر مخ وړلې، خو د کمیشنرانو نه شتون په دغه پروسه کې یوه لویه ستونزه وه، تر څو د کابل د افغانستان د ولسي جرګې وروستۍ او نهایي پایلې اعلان کړي. همدا اوس د اتلس ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې پاتې وې. نو په همدغه اساس باندې نن یو شمېر کسان چې مدني ټولنو سیاسي عذابو معادفې کړي وو، هغلته دوی د یو شفافې پروسې له لارې دوی ته د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندانو خپله رایه ورکړي. زمونږ غوښتنه همیشه له حکومت ته ولسمشر څخه او له دغه پات او کاندیدانو څخه دغه وه، تر څو دوی هغه افراد اشخاص چې هغوی تجربه ولري، همدا ډول ښه شهرت ولري او دوی ډول زده کړې ولري، داسې افراد اشخاص د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنیز کتل کمیسیون ته معرفې کړي، تر څو دوی وتوانېږي د افغانستان د دغه ملي پروسې په اړه باندې دوی په درستو سره قضاوت وکړي او دغه پروسې ته اغېزمن تمام شي.
سادات صاحب، دوی به څه خپل کار پیلوي؟
جناب جلالزی صاحب، مشخصه بشي د ثبات به انشاءالله معلومه شي چې تر کله پورې به دوی خپله دنده پیلوي. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه همیشه هم دغه وه چې باید دقت د سرعت قرباني نشي او داسې افراد اشخاص چې دوی تجربه ولري او ښه شهرت ولري داسې کسان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته معرفي شي، تر څو دوی وتوانېږي د ټاکنو د ولسي جرګې د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي او د ولسمشرۍ ټاکنو، ولایتي شورا، ولسوالۍ شورا او همدا ډول د غزني د ولسي جرګې ټاکنو د انتخابات په اړه باندې هم دوی درست پریکړه وکړي، تر څو د خلکو هغه بایله اعتماد په دغه پروسه باندې یو ځل بیا راژوندی.
ساده صاحب، که څه هم تاسو یو څه اشاره وکړه وویل چې د ولسي جرګې د ټاکنو نهایي پایلې او وروستۍ پایلې دا همدې مشکل لوجه نوی اعلان شوی، اوس خو کمشنران وټاکل شو، لایا داسې یو وخت یعنی تا د ټاکنو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې په غینې ته باندې نتایج ورستي نتایج اعلان کړي کنه؟
جوازه صاحب، هم دا اوس د دارلین شاپ هم دغه کار په دغه موضوع باندې کار کولو، تخنیکي چارې ټولې بشپړې شوې دي، یوازې د کمیشنرانو فیصلې ته وروستۍ نهایي فیصله باید ټاکنو خپلواک کمیشن رهبری چې هغه کمیشنران دي دوی باید دا فیصله وکړي. او نن دغه بهیر هم ډېر ښه پر مخ ولاړو. زموږ غوښتنه دغه ده څومره زر چې کېږي باید د ولسي جرګې ټاکنو وروستۍ او نهایي پایلې اعلان شي او د ولسمشرۍ ټاکنو همدا ډول د درې نورو ټاکنو دپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل عملیاتي پلان او همدا ډول د نوملیکنې پروسه هم باید بشپړه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، محمد کریم خلیلی وایي په دوحه کې طالبانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شو پایلو ته هیله لري، خو د سولې د شورا رئیس وایي چې سوله د طالبانو امارات ته د ستنېدلو په معنا نه ده. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د سولې لی شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې سوله د افغانانو غوښتنه ده او د نړۍ په هر برخه کې چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په هکله خبرې کیږي د هرکلی کوي. ښاغلي خلیلی جمعې په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې چې د آیت الله صادقي پروانی د دوهم کلین په مناسبت کابل کې جوړه شوې وویل چې د سولې لی شورا د مشر په توګه د قطر په پایتخت دوحه کې د سولې روانو خبرو ملاتړ کوي او تمه لري چې دا خبرې به ښې پیلې هم ولري. د سولې لی شورا رئیس ویل د مخې هم سوځلي ویلي اوس بیا وایي چې سوله به هغه مهال یوې مطلوبې پایلې ته ورسیږي چې د افغانستان ټول خلک پکې شریک وي او د سولې د بهیر مالکیت هم له افغانانو سره وي.
اینم به شما اطمینان میدم برادران و بزرگان،
ده هم تاسو ورونو او مشرانو ته ډاډ درکوم چې افغانستان بیرته شاته نه ځي په هیڅ ډول. افغانستان بیرته تور تیار تیر وخت چې مونږ شاته پریښې نه ګرځي. سوله د طالبانو امارت ته د سنیدلو په معنی بنوي او نه ده دا باید روخانه وي
خو خغلی خلیلی د همویل چې سوله باید په داسې ډول وشي چې د طالبانو اړخ او نه هم د طالبانو مقابل لوري د تسلیمېدو په معنا وګڼي. هغه ویل چې باید د ملي ګټو په رڼا کې دې مسلې ته د حل لار وموندل شي. د سولې علي شورا رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوي سبا د شنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومت مرکچي پلاوي د سولې په سر خبرې له سره پیل کړي. دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د دواړو خواوو لخوا په خپل منځو کې د شوو خبرو په سر د خپلو مشرانو سره د نورو مشورو لپاره د شنبې ورځې ځنډېدلې وي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې تر اوسه د دغې ډلې مرکچي پلاوي او د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي ترمنځ په دوه مسلو چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغانستان خاوره د امریکا او نورې نړۍ په خلاف د نه کارولو په سر بحثونه شوي چې پرمختګ پکې هم شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې هغه راپور ناسم بللی چې پکې ویل شوي چې امریکایي پلاوي لخوا د دوحه په خبرو کې د طالبانو سره د افغانستان څخه د دریو یا پنځه کلونو په موده کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په وړاندیز خبرې شوې دي. ذبیح الله مجاهد ویلي چې نه په دې مسله او نه هم د ټاکنو او موقتي حکومت پر مسلو دغه ډلې له امریکایي پلاوي سره هیڅ خبرې نه دي کړي. په دوحه کې طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ روانو خبرو پر مهال افغان حکومت په کابل کې د څلور دېرش ولایتونو د ښځو د استازو په ګډون د ښځو د اجماع په نوم د سولې او مشورتي غونډه د پنجشنبې په ورځ جوړه کړې وه چې پیل یې د جمعې په ورځ خپرې شوې. د ښځو د اجماع د مشورتي غونډې د دوه تنظیمونکو د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ښځې غواړي د سولې په خبرو کې خپل غږ په خپله اوچت کړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینه صافی وویل چې د ښځو د اجماع د دې غونډې څوارلس مازیز پریکړه لیک په کابل او درې دېرش ولایتونو کې د شاوخوا پنځلس زره ښځو سره د هغوی د مخامخ خبرو او بحثونو په پایله کې ترتیب شوی دی. په دغه پریکړه لیک کې په جګړه کې د ښکېلو خواوو څخه د اوربند ټینګېدو غوښتنه شوې ده.
موږ افغان ښځې له حکومت، طالبانو او مخالفو وسلوالو ډلو څخه سمدستي د جګړې د پای ته د رسیدو او له کوم قید او شرط پرته د اوربند اعلان غوښتونکي یو. موږ ښځې دوامدار سولې ته د رسیدلو لپاره د ولسي حرکتونو او حکومتي اقداماتو قوي ملاتړ کوو او همداراز د نورو سلو غوښتونکو ولسي حرکتونو پر پایښت ټینګار کوو سو په افغانستان کې دایمي سولې ته ورسیږو.
د خدو د اجماع د مشورتي غونډي په پریکړلیک کې له ټولو افغان مېرمنو هم غوښتل شوی چې د سولې په ملاتړ خپل غږ اوچت کړي.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم د خبرونې مرکه یو شمیر هنرمندان هم له طالبانو سره د افغانستان د سولې په برخه کې د میرمنو د حقوقو او د هنر په ساتلو ټینګار کوي. په دې اړه زموږ همکار سمیع الله جلالزی د پوهنتون د استاد او هنرمند ممنون مقصودی سره مرکه کړې.
مقصودی صاحب ډیره مننه. موږ تاسو په جریان کې چې طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي او په قطر کې د طالبانو مشران همدارنګه د امریکا استازي هم تللې دي، اما په افغانستان کې یو شمیر اندېښنې موجوده دي. هغه دا چې نه دا چې د طالبانو سره داسې یو قرارداد وشي چې هلته د ښځو حقونه او همدارنګه نور په افغانستان کې هغه لاسته راوړنې چې په تیرو اتلسونو سو کلو کې ترلاسه شوې دي زیانمن شي. زه غواړم ستاسو نظر واخلم د سینما د هنر د برخې د وتلې څېرې په صفت. آیا ستاسو سره هم دا اندېښنه موجوده ده چې کله طالبانو سره داسې یو قرارداد وشي چې خدای نه کرده د غل مخی په افغانستان کې د هنر، سینما د برخي فعالیتونه هم په یو ډول زیانمن شي، غواړم ستاسو نظر واخلم. مجموع کې ستاسو سره هم د اندېښنې شته کنه؟
یقینا ډیره مننه کوم چې دې برخي ته توجه وکړه. تاسو به ښه معلومه ده چې د هر شي وخت نیو وګړي واقعا چې دا مېرمنې دي، یزما خور ده، یزما میرمن ده، یعنی مور ده، یعنی لور ده. به دی نسبت هر کلتی هر پرمختگ چیزی که چیر تا دفعالو او تحصیل یافتا او حق میرمنو چه بزنگری توگه بخبل فن چه تحصیلات کری او سایب در نظر او در ایدینی که چیر تا دوسر مشوروشی دونه نظر واقعستل شی سکر کن چه دی خکار ده، هم شرعیده او هم قانونی. به دې نسبت دغه نن سبا چې کوم ارزښونه په تلویزیون او رادیوګانو کې توضیح کیږي، چې البته د سولې مسئله ده، دا تر ټولو ډیره قیمتي او ډیره ګران به حامله ده. په دې نسبت کچیرته زه او ته نظر لرو چې څنګه دا مشکل حل کړو، انده چې نشو کولای باید احساس کړو چې څه کمې موجود دي. کچیرته موږ د میرمنو د آدرس نه، مخصوصا د آگاهو میرمنو د آدرس نه دې موضوع ته وګورو، فکر کوم چې هغه عاطفه چې میرمنې د سولې په نسبت لري، هغه د مور آواز چې د خپل شهید زوی په نسبت نظر لري، که چېرته یې دوی عاطفي نظر هم راواخلو، فکر کوم چې دا مسله به یو څه سولې ته کومک وکړي. رغبه شو دې ته چې آیا دغه زما هنر چې ډېر ورته متاثر یم او په ډېر ظالمانه شکل یې زموږ نه اغواز پای دې ته به څه زیان ورسېږي که چېرته زموږ نه نظرونه غواړي. بعد تاسو ګورئ اندا اوس چې زما اوستا اواز نشریږي د دنیا د یوې مهمې راګونه یا د دنیا مهمې پیښې د تلویزیون لارې نشریږي، دا په خپله د اواز او د تصویر د صدا او سیما هنر دی. که چېرته موږ دې ته توجه ونه کړو او دته په کټه یا سپکه سترګه وګورو، نه یوازې دا چې موږ دې هنر ته جفا کړې ده، بلکې خپلو خلکو ته هم جفا کړې. تاسو ته معلومه ده د هغې ورځې نه چې دغه بدبختي زموږ هېواد ته متوجه شوي دي، زموږ ټول ټلویزیونونه، راډیوګانې، حتی سینماګانې پردي فلمونه نشروي او په پردي فلمونو کې هغه مسایل دي چې زما او ستا د شرع او کلتور او دود او دستور سره تړاو نه لري. زه د یو وګړي په عنوان، د دې یو هېواد د یو هنرمند په عنوان ورته وزګار ناست یم او زما په ټلویزیون کې دا خبرې نشریږي. علاوه د دې نه، زما ګرانه جلال دل صاحب، کچیرته سول راځي او د سول د مناکس کول د پاره دوی د هنر نه کار وانخلي، نو په کومه وسیله به خپل اواز دوی خلکو ته ورسوي؟ زه دا ویلی شم چې راډیو او تلویزیون او تصویر د سولې او د جنګ دواړه غږونه دغه سره رسوي لکه دا اوس چیرته دی.
مقصودي صاحب، غواړم په ډېرو لنډو ټوکي کې راته ووایاست، فقط شل ثانیې، ستاسې غږ هم په حکومت او په نړیوالې ټولنې همدا دی چې د افغانستان د هنر همدارنګه د میرمنو د حقونو او ټول هغه اجتماعي حقونه چې په تیرو 13 کلونو کې دي، هغو ته جدي پاملرنه باید وشي.
بالکل بالکل، زه امید لرم که چیرته دوی ارزښ ورکوي میرمنو ته، دوی باید هیر نه کړي چې د هنرمندانو ونډه دلته ډېره مهمه ده. تاسو ولیدل د 2013 کال د فوټبال دا پروګرامونه چې نشر شو دنیا ته، دا چا په زور؟ دا د هنرمندانو په زور. اندا اوس چې زما اواز نشي ټول ټول وطنوالو ته یا ټول دنیا ته، دا ستا او ستا د هنرمندانو په مټ. زه فکر کوم چې هنر هم یو د هغو مسایلو نه دی یا د هغو موضوعاتو نه دی چې باید د حقیقتونو په مناکس کولو کې ډېره ګټه ترې واخلو.
مقصودی صاحب، ډېره زیاته مننه. کور مو ودان
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو یې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ نه د امریکا او نه د روسیې د پیشنهاد په باره کې موافقه ته ونه رسیدل چې د وینزویلا ستونزې ته د حل یو لار پیدا کړي. د امریکا ژه خبريال مايكل برون په دې باره کې دا راپور لیږلی دی.
ملګرو ملتونو د امنیت شورا اکثریت غړو د امریکا د پیشنهاد متن منلی دی، مګر روسیې او چین ویټو کړ. په داسې حال کې چې د شورا یوازې څلور غړو د روسیې مسودې ته مثبت رای ورکړې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر مرستیال جوناتن کوهن انوای،
By voting against this resolution, some members of this council continue to shield Maduro and his cronies and prolong the suffering of the Venezuelan people. This man-made crisis has extended well beyond Venezuela's borders and threatens to destabilize the region.
دغه شورا ځینې غړي د دې پریکړې په خلاف رای ورکول نه غواړي چې د مادورو او ملګرو ژغورلو ته دوام ورکړي او د وینزویلا خلکو کړاوونه همداسې دوام پیدا کړي. انسان پیدا کړي دغه ستونزه د وینزویلا له سرحدونو نه په اخوا پراخه شوې ده او سیمه بې ثباته کوي. د جنجالی جمهور رئیس نیکولاس مادورو حکومت نه غواړي دا ومني چې په دغه هیواد کې بشري ستونزه شته او له امریکا نه راغلو بشري مرستو ته اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد ته ننوځي او وایي دا د امریکا د نظامي تیری لپاره یوه بهانه ده. د روسي د پریکړه په مسوده کې د دغه جنجال د سولې حل وختنه شوې ده، مګر زیاته وی ما د روتا په کار ده چې د بشري مرستو رسول منزور کړي. د روسي د پریکړې په مسوده کې د وینزولا په خلاف د قوی د استعمال د غواخونو په باره کې اندېښنه څرګنده شوې ده. د مادرو پلویانو تقریبا یو هفته په خوا په خوړو او درملو بار لاریو ته اجازه ورنکړه چې دغه هیواد ته ننوځي او د کولمبیا او برازیل سره په سرحدونو کې د تاوتریخوالي نه ډکې نښتې وشولې. د دغو نښتو په نتیجه کې څلور تنه ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په متحده ایالاتو کې د 2020 میلادي کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته څه کم دوه کاله پاتې دي، خو د دیموکرات ګوند څو غړي چې ځانونه د لیبرال یا آزادې مفکورې څښتنان بولي، د جمهور رئیس ټرمپ په مقابل کې په راتلونکو انتخاباتو کې خپله کاندیدي اعلان کړې. خو ټرمپ او د جمهوری ګوند محافظه کارو مشرانو پر خپل دیموکراتانو په امریکا کې د سوسیالیزم پر اوستلو تورن کړی دی. په واشنگتن کې د امریکا جغ د ملي چارو د خبريال جیم ملون د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تستلولي.
د ورمن د یالت سناتور برني سندر د دیموکرات د ګوند ورسته مشر دی چې د 2020 میلادي کال د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره خپل ځان کاندید کو. سناتور سندر او څو تن نور لیبرال کاندیدان چې ځانونه د خپل ګوند پروګرسیو یا مترقي اړخ طرفداران ګڼي، د اقتصاد، چاپیریال او روغتیايي پاملرنې په شمول د مهمو ملي موضوعګانو په باب چې خپل نظریات تر اوسه پورې څرګند کړي دي، د جمهور رئیس ټرمپ له پالیسیو سره بالکل په تضاد کې واقع کیږي. جمهور رئیس ټرمپ او د جمهوري ګوند یو شمېر محافظه کارو غړي هم په ځواب کې د دیموکرات ګوند مشران په دې تورن کړي دي چې د سوسیالیزم لارې نیولې، او دا ښکاري چې بل کال د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو په دوران کې به د دواړو غټو سیاسي ګوندونو ترمنځ سیاسي مناظرې د ایډیالوژي په بنای. د دیموکراتانو په جمله کې دریو کاندیدانو کمالا هاریس، کوری کوکر او الیزابت وارن هم دا اوس په انتخاباتي مبارزې او غونډې پیل کړي دي. دا د مېرمن الیزابت وارن غږ دی چې د خپلو طرفدارانو یوې غټې غونډې ته په وینا کې وویل، موږ دا جنگ ګټلی شو، لوړ ارمان ولرئ او د ګټلو لپاره ښه سخته مبارزه وکړئ. برني سندر وای
ټرمپ از ا دینجر فور د فیوچر اف اور کانتری، اور کمپین از اباوت کریئټینګ ا گورنمنت.
زموږ د انتخاباتي مبارزې هدف او مقصد د یو داسې حکومت او اقتصادي سیستم رامنځته کول دي چې ټول خلکو په نفع او ګټه وي. د نیویارک ایالت استازي الکساندریا اوکاشیو کورټز چې د چاپیریال د خوندي ساتلو لپاره د نوې جامع پلان د عملي کولو طرفدار ده وای
And I am so incredibly excited that we are going to transition this country into the future and we are
زه دومره هیجاني شوم چې حتمن به د ځلې زموږ وطن د ویروخانه راتلونکو په لور حرکت کوي. ټرمپ دې اړه داسې وای
Yet there are those trying to implement socialism right here in the United States. So I again say
دلته داسې خلک هم شته چې غواړي چې سوسیالیزم په متحده ایالاتو کې عمل کړي. غواړم چې بیا تاسو ته ووایم او ټولې نړۍ ته ووایم چې ښایي واوري امریکا به هیڅکله هم یو سوسیالیست ملک نه وي. د استازو د مجلس رئیس او د دیموکرات ګوند مشره میرمن نانسی پیلوسی وایي چې
ویلکم ټو د دیموکراتیک پارټي، وی آر ناټ ا ربر سټامپ انی بادي،
ربلی مهرونه نه یو او نه موږ ټول یو شان فکرونه لرو. زموږ ګوند به هیڅکله هم پر هغه لار باندې روان نشي چې د سوسیالیزم تور پرې ولګيږي. د ورجینیا د پوهنتون استاد لیری سباتو وایي چې دیموکراتان لډر په خوانه هم د خپل منځنی تشنجونو او ایديولوژیکي اختلافات له کبله شهرت لري.
The humorist Will Rogers said it best way back in the 1920s. He said I belong to no organized political party, I'm a democrat.
د دیموکراتانو په باب دغه خبره امریکایي ټوکی ویل راجرز په 1920 میلادي لسیزه کې په ډېر ښه انداز سره کړی دا. هغه ویلو زه د یو منظم ګونغړیتوب نه لرم، زه دیموکراتم. د واشنگتن د بروکینګز د مؤسسې غړی الن کیمریک په دې باور ده
kind of young and aggressive and can
څوک چې په راتلونکو انتخاباتو کې د دیموکراتانو ته رایه چي حتمن به داسې کاندید خوښوي چې ځینې مشخص او صاف او لیاقت ولري. ځوانان دا ځلې په قهر دي او غواړي داسې څوک وټاکي چې د هغو ستونزو مقابله وکړي چې متحده ایالاتو سره مخامخ دي او ټرمپ ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د روسي اقتصاد د څو کالو لپاره د رکود سره مخامخ و او په 2014 کال کې د خپل خاور سره د کریمیا د یو ځای کېدو له کبله د لویدیز د اقتصادي بندیزونو سره مخ شو. مسکو لا تر اوسه یو جذب کوونکی شار دی چې له درسې نړۍ سره په خاصه توګه د پخواني شوروي اتحاد د مرکزی آسیا له جمهوریتونو څخه مهاجر را جلبوي. اکثره د دغو مهاجرو لپاره چې د سوکالی په لټه کې دي دا کار دومره اسانه نه دی. خبریال ریکاردو مارکیونا په دې باره کې له مسکو څخه دا راپور لیږلې دی.
د اقتصاد د ورو کېدلو، د روبل د نرخ د راولېدلو او د عمومي اقتصادي رکود باوجود مسکو د نړۍ یو د انګازه کوونکو پایتختون نه دی. د پیسو لمسون مهاجر را جلب کړي دي. اکثر دغه مهاجر له مرکزی آسیا نه په خاصه توګه له ازبکستان نه ورځي. ازبک کارګر عادي کارونه کوي لکه تعمیراتي او داسې نور، که څه هم چې ځینې بیا هنري کارونه هم کوي. اتخام دوه کاله پخوا مسکو ته رسېدلی دی. دی غواړي د یو هنرمند په حیث خپل کار پیل کړي، مګر دوی ویلې واقعا دا کار مشکل دی. د خپل ملک په نسبت دلته کمی پیسې لاسته راوړي او همدا علتو چې د کور جوړونې په مشکل کار پیل وکړ او د نورو مهاجرو سره په یوه کوټه کې اوسیږي او له مرکزی مسکو نه په اورګاډي کې یو سات سفر کوي. د ازبکستان مهاجر اتخام انوای: ما د ماسکو د راتلو خوب لیده چې له خپل هنر نه به دلته کار واخلم، مګر زه نه پوهېدلم چې د ماسکو نیمایي خلک رنګمالان دي. زه په داسې وخت کې ماسکو ته راغلم چې اقتصادي ستونزه پیل شوې وه. په خپل ملک کې بخ راسره یاري ونه کړله. زما لور مړه شوله. زه د هغې د ښخولو په مراسمو کې حاضر نه وم. څومره پیسې چې راسره وي هغه مې ورته ولېږلې. شاخنوزا چې دا هم ازبکستانی ده، د نورو مهاجرو په څیر دا هم په مسکو کې اوسیږي. دا مسکو ته د دې لپاره راغلی ده چې پیسې سپما کړي. شاخنوزا وای: مسکو زما د خوب لیده نه و. دا زما پلرنی ملک نه دی. زه دلته د پیسو د پیدا کولو لپاره راغلی یم. ما د ښوونکي وظیفه پرېښودله ځکه چې تنخواه یې کمه وه او په روسیه کې د ښه کار د پیدا کېدو پسې راغلم. دا دلته نا امیده شوله. شاخنوزا اشانکولوف وای: د مثال په ډول ما په یو مشهور هوټل کې کار کاوه. په لومړي سر کې هر څه ښه و، مګر د نوي منیجرې په راتلو سره ما ته تکلیف پیدا شو. دی راسره ډېره بده وضعه کوله. د دې سلوک زما په مقابل کې غیر انساني و. ما په دې باره کې خبرې نه شو کولی، مګر واقعا ډېره مشکله وه چې په دې باره کې خبرې وکړم. ما لوړ تحصیل کړی او دا رنګه خبرو ته مې غوږ نیوه چې دا راته ډېره دردناکه وه. په ماسکو کې مهاجر داسې کارونه کوي چې اکثره روسان نه کوي او څارونکي وای د کمو تنخواګانو لپاره هم سیالي کېږي چې په دې سره تنخواګانې لا نورې راټیټې شوې او په دې سره وضع نوره خرابه شوه. د ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ غړی مایخل چارنخ نه وای: د مهاجرو بهیر د محلي اوسیدونکو عاید او همدغه راز د دوی د کار انتخاب کم کړی دی او طبیعي خبره ده چې په دې کار سره د محلي کارګرو خپګان پیدا شوی دی. له افریقا او لاتین امریکا نه د راغلو مهاجرو شرایط فرق کوي. اکثره دوی ځوان محصلین دي چې په سکالرشپ راغلي دي. ځینې غواړي چې همدلته پاتې شي. نایجیریایي محصل جوشوا اورایبی وای: د نایجیریا لپاره تعلیم ډیر مهم دی، ځکه چې که ډیر تعلیم مو کړی وي په دې سره زموږ وضع ښه کیږي. موږ نایجیریایان به د روسیې په ګډون د نړۍ هرې برخې ته ځو. که دا د تعلیم لپاره وي، دغه بیوروکراسي دومره سخته ده لکه د روسیې اقلیم چې دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسیدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.